السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو د غیسارنې خبری مجلې ته خراغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د زمری اسد اتمه، د 2000 کال د جولای 9 د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې اول اوري چې افغان حکومت د طالبانو د 3 اوربند د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی هم د اختر په 3 کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موجوده د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د 3 غونډې په اړه هم جزئیات درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آله دي نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کرانو منجان کې د طالبانو حمله پر شا تمبولې ده او د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د سام په نوم غونډه کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نشي چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت، څه ویاړي، څه افتخاري. هر وار
سالی ولس مشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې 2 وروسته وکړې. د طالبانو د مشر له خولې ویل شوي له امریکا متحده ایالتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې 2 وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت 3 اوربند اعلان کړ او افغان حکومت ته د هرکلي تر څنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
د وی طالبانو له 2 رئیس د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه بدخشان کې خپل عملی زیاتې کړي. هغوی په تکراری توګه د بدخشان ولایت په د کرانو منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړي. له نیکه بخته دغه ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شاتم بول شوي او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. په وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي.
طالب کشته شوند او 11 تنه دیګرشان زخمي شوند.
طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگړه ماران په ځانګړي توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځي هم په وردوج، یمګان او درای خوسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیری چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زما ورکوي. دا خبره سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سه‌شنبې په ورځ راپور کړی ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همدارز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12 سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی وو او د ښې حق زامې او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې 1000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال او 50% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونه به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي، لیکلي د جولای 23مې پورې په سعودي عربستان کې 2,00,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي او 2,15,000 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داس وخت لارون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لارون کوونکو پر ضد له زور زیاتی کار واخیست. په دې وروستیو اونیو کې په ایران کې په لارون کوونکو کې کارګران د قانونو کې نونکي او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي شامل دي. ډیری وای دوی له میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي او په همدې حال کې یو شمېر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 300,000 ورباندې اخته شوي. د راپورونو له مخې د دوشنبې په ورځ د جولای په 20مه نیټه د یسوچ ښار د ښاروالۍ کارکوونکو اعلان وکړ چې د تیرو 9 میاشتو معاشونه یې ترلاسه کړل. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس معایناتو مثبت نتیجه مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 کلن لوکاشینکا د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 15,386 مثبتې پیښې ضبط کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د طالبانو او افغان حکومت د اختری زوربند په اړه باندې راپور درته لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تر د اوربند تر اعلان مخکې په طالبانو غږ وکړ چې د نورو د لاس آله دی ونه ګرځي.
تاسې د پردیو آله نسې چې افغانان اوسي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار.
خو آیا اوربند به واقعا دایمی اوربند ته لار هوار کړي؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلا اشرف نعمت وایي
عددې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د روسیې او امریکا د وسلو د کنټرول د درې ورځنۍ غونډې جزئیات هم درته خبرو. د ژوند رنګونه هم لرو پای کې.
کور خپل د فضل له خدای خو ښځې دوه دلی
دوه ښځې لري په 9000 ماش
او یو هم څلور کال کېږي چې کړی بل خو زړه شوی ده.
بیا هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په درې ورځو کې به اوربند کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په افغانستان کې به درې ورځنۍ اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست ته دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نه سي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
قربان ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مې او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مې، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي په دې چې د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې دغسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی و. په کابل کې د امریکا شارز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. ښاغلی ویلسن زیاته کړې تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000
د افغانستان اسلامي جمهوریت به په نږدې وخت کې د 5000 طالب بندیانو د خوشې کولو پروسه بشپړ کړي چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته راسره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي.
د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل سوی و بین الافغاني مذاکرات د مارچ په 10 پیل سي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دا پروسه ځنډېدلې ده. له امریکا سره د طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان راخوشي کړي. د راپورونو پر اساس افغان حکومت تر اوسه 4000 او 400 طالبان او طالبانو 860 د حکومت بندیان خوشي کړي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې نوریا سنوریا اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوي اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامې کې دغه راز له وسلوالو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروې یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د زند یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې د تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 نیم منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو. کولای شي زموږ پروګرامونه د ازادي راډیو له ویب سټ azadiradio.com هم واوري. پرون د اسد یزمری ومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ اول منځل شو. په دې لړ کې په جلال آباد کې هم غونډې ته ګڼ خلک او چارواکي ورغلي وو. د افغانستان ملي بیرغ یا جنډي ورځ لتیرو دو کلون رئیس المنځل کیږي. د جلال آباد په غونډه کې د ویناګانو ترڅنګ د موسیقي بندار هم جوړ شوی وو. باز محمد عابد پرونی غونډې ته ورغلی وو او دغه رپورټ یې راستولی دی.
د اتن دا نغمه په جلال آباد ښار کې له شیرزي لوبغالی اورېدل کیږي، چرته چې د زمري په اومه نیټه چې د جولای د 28مې نیټې سره برابر وه، پر دولتي چارواکو سربیره په سلګونو ځوانان او مدني فعالان ورټول شوي ول او د ملي بیرغ ورځې ولمانځله. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل ملي بیرغ یو له هغو ملي ارزښتونو څخه دی چې له پیړیو راهیسې پالل کیږي.
ملي بیرغ ارزښت یو له ملی ارزښتونو سرلیک ده چې په دې کې سیاسي، ملی او د یوې واحدې جغرافي غرور شامل ده. دا دویم کال ده چې دا لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل نه تنها دا چې فیلی غرور او افتخارات منو تاسې ولمانځو، بلکې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو ذهني روښانتیا ورکوي.
د ننګرهار د اج ارشاد او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي ارزښتونو ساتونکي وباله.
دا هغه بیرغ دی چې زمونږ ملي هویت تثبیتوي، زمونږ اسلامي هویت تثبیتوي. ویاړ په هغه بیرغ چې هم محراب لري، هم منبر لري او هم پسر کې د اسلام د مقدس دین کلمه لري.
د ملي بیرغ په دیل منځغونډه کې په سلګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. یو تنفال رئیس خان غرنی مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
په دې وروستیو ورځو کې موږ لا خوشحالۍ لږې لرې تللې وې. کورونایي ماحول و خوشبختانه چې نن ولولو سره ولسونه راغلي وو، بیرغونه له ځان څخه تاو کړي وو او دغه ورځې موږ ته په ویاړ کې را په برخه کړل.
د بیرغ په دیل منځغونډه کې وتلي سندرغاړي نواب استاذ د موسیقۍ له پردو سره ملي سندرې هم وویلې. منځغونډه کې د ننګرهار تیاتر لوبغاړو یو تمثیلي پارچه هم وړاندې کړه او په ترنم ملي شعرونه هم وویل شول او ځوانانو پکې اتڼونه وکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غواګي است. د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو د تنظیم ملي اداره په کابل ښار کې د باران د اوبو د جمع کولو په هدف د یوې طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغې ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیري د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په کابل کې د څاګانو په کیندلو سره کولی شي له 1,000,000 متر مکعب اوبو څخه ډېرې اوبو زیرمه کړي، خو په کابل ښار کې ګڼ خلک لا هم د اوبو ستونزې لري، په خاصه توګه هغه کسان چې کورونه یې د غرو په لمنه وي هم په لوړو سیمو کې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل ښاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه ښار د غرونو پر لمنو اوسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کموالی د نورو په پرتله ډېر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښی ونه خوږیږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي.
یادرجو نفتی صحیح بوله که په پوهنه نه ښه او ګور نشي د اوسان پوه.
لسکلن وایس هر ورز اسمایی غره ته په جوړ شو پوړی پورته کیږي څو خپل کور ته د سکاک اوبه پورته کړي. وایس وای
اوا که والله مګنه زیات سره فشار مې یک فنشاش ور والله مګنه
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي قنداغه آزادی راډیو ته وایي
زمستون دیگه بیخی بیاوستیم، یعنی بسته نمی کل جای یخ میزنه.
په ژمي کې بیوبو کیږو، هر ځای کنګل وي، درې څلور میاشتې له سختو ستونزو سره مخ کیږو، له نورو نه اوبه غواړو. څرنګه چې کنګل وي اوبه نه رارسیږي.
په کابل ښار کې د اوبو د کموالي ستونزې د چارو مسؤلین اړ ایستل چې په اړه یې اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړې. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړې چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د موبایل توانیدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعبه اوبه زیرمه کړو. د وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي، سباندې 1,000,000 متره مکعبه اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیري وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي، او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 مترو مکعب اوبو ته اړتیا لري، چې له دې جملې اوس له 30,000,000 مترو مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
روسیه او امریکایي چارواکو پرون د سیشنبې پور از د اټومي وسلو د کنټرول په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. دغه اقدام تر یو کال په کمه موده کې شوی چې د نړۍ د 90% اټومي وسلو د کنټرول موافقه تر وخت تیره شي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تیره میاشت د اتریش په پلازمینه کې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې پر پاته برخه خبرې وکړې. دا د 2010 کال د نوي ستراتیژیک تړون په نوم د اټومي وسلو د کنټرول موافقه ده چې د نیو سټارټ په نوم هم یادیږي. په دې موافقه کې د اوږده واټن اټومي سروکو شمیر یاد سوی چې دواړه هیوادونه کولای سي وی لري، او دا موافقه په راتلونکي فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا ولسمشر ځانګړي استازي مارشال بیلنګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د اټومي موافقې پر نوې بڼه تیره میاشت توافق وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په وینا کاري ګروپونه به پر نظامي اصولو او ظرفیتونو شفافیت او تایید کار کوي، او همداراز به په فضا کې پر امنیت کار کوي. اټومي خبرې په داسې حال کې دي چې د جولای په 28مه په یوه ورځنۍ غونډه کې د فضا پر امنیت خبرې وسوې، او دا هغه موضوع ده چې امریکا او روسیه ورباندې له 2013 کال راهیسې خبرې نه وې کړې. امریکا په فضا کې د مسؤولانه چلند وړاندیز کړی دی چې په اوسنیو جګړو کې د انساني اصولو له مخې ګڼل کیږي. روسیا او چین د اټومي وسلو د محدودیت په یوه نړیواله موافقه کې نور وړاندیزونه لري. د یوې ورځنۍ غونډې وروسته هیڅ اعلامیه نسوه خپره. د امریکا د نړیوال امنیت او اټومي وسلو د محدودیت مرستیال کریستوفر فورډ تیره اونۍ د جولای په 24مه نیټه یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا هیله درلوده دا غونډه به ښکېلو لوریو ته فرصت برابر کړي چې په فضا کې امنیت او ثبات ټینګ کړي او د مسؤلانه چلند لارې چارې به رامنځته سي. د همداراز وویل چې مسکو او پیکینګ له مخکې لا له فضا څخه د جګړې ډګر جوړ کړی دی. امریکا او برطانیې پر روسیه تور پورې کړی چې د جولای په 15مه نیټه یې په فضا کې بالستیک توغندي تجربه کړل. مسکو دا تورونه رد کړي او دا پیښه یې په فضا کې د یوې بیړۍ څخه د بلې څارنه بللې.
د دې سات لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبان دې د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخند ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم به ولیده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په دفاعي بریدونو کې 9 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا برید داسې وخت شوی دی چې پرون افغان حکومت او طالبانو دواړو د اختر په ورځو اوربند اعلان کړ. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکو شکایت کړی چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زامه ورکوي. دوی وایي که حق زامې پورته نه شي نو لاریون به وکړي. د حج مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې 1000 تنه د حج په مراسمو کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو داسې وخت لاریون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. پخوا هم د ایران له لاریونوالو سره رژیم سخت چلند کړی دی او زور زیاتی ورسره کړی، خو دا وار بیا لاریون کوونکي د باندې راوتي. د بیلاروس ولسمشر وایي د پرته له دې چې بستر شي له کرونا ویروس روغ شوی. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس معاینات یې مثبته نتیجه ورکړه خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې.